السلام علیکم قدر منوری دن کو یو وار بیا ستړي مشه دا وخت په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوې دي د مشال ریډیو په دې اخیری خبری غړی کې ز منور شاستا سو هر کله کوم په خبرونه کې به واوري چې سبا لبا په نوی دلی کې د هند او پاکستان ترمنځ خبري اترې شروع کیږي په کراچۍ کې په 13 سلیریشتو غنټو کې 21 کسان وژل شوی خو د هر سن وړاندې تازه خبرونه اورو چې زموږ همکار پامیر ساحل وړاندې کوي
لومړی د مشال رادیو خبری سر ټکی په افغانستان کې د امریکا سفیر ویلي په دې هیواد کې د پخو پوځي اډو په جوړولو کې دلچسپي نه لري په کراچۍ کې د تاوتریخوالي د پیښو پر مهال په 13 څلور ورځو کې 8 کسان وژل شوي او پاکستان ویلي په سیمه کې د هیچا مشري نه مني بشپړ خبرونه په افغانستان کې د امریکا سفیر راین کروکر ویلي هیواد په افغانستان کې د پخو پوځي اډو په جوړولو کې دلچسپي نه لري
We have no interest in permanent bases in Afghanistan.
د وای موږ په افغانستان کې د پخو اډو په جوړولو کې دلچسپي نه لرو لسمشر د بهرنیو او دفاعي چارو وزیرانو هم دا خبري کړې دي او زه یې وسبیا تکراروم موږ به تر هغې دلته پاتې کیږو چې اړتیاي وینو او لدې به یو ورځ هم زیات نه پاتې کیږو راین کروکر دا خبرې په امریکایي سفارت کې د سفیر په توګه د خپلې دندې تر سوګند خستو ورسته کړې دي د ویل امریکا دا نه غواړي چې افغانستان په نورو گاونډیو هیوادونو د تاثیر لپاره وکاروي واشنگټن له کابل سره په افغانستان کې د امریکا د رول په اړه په یو تړون خبرې کوي چې له دې هیواد په 2014 زیږیز کال کې د خپلو ځواګونو تر ویستلو وروسته به عملي کیږي د پاکستان د سند په کراچۍ کې د تاوتریخوالي او هدفي وژنو سلسله روانه ده د تیرې یوې شپې او ورځ پر مهال په ښار کې 21 کسان وژل شوي دي لسیمې د مشال راډیو خبریال ته پولیسو ویلي میګا د شپې وسلوالو د کریم آباد په سیمه کې پر یوه هوټل ډزې کړې دي او هلته یې درې کسان وژلي دي د دې ترڅنګ د ښار په ګلشن اقبال سرجانی ټاون بلدیا او بکرا بیړۍ کې د تاوتریخوالي پیښې شوي دي هلته د سند اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن په ښار کې پر موټرسایکل د دوو کسانو پر سپرېدو بندیز لګولې دی
شرجیل میمن وایي حکومت فیصله کړې ده چې د څو ورځو دپاره د موټرسایکل په غبرګه سورلۍ بندیز ولګوي دا بندیز به تر هغې پورې وي تر څو ښار کې امنیتي وضع ښه شي
میمن وایي د ملیر او لانډي سیمو ته نور امنیتي سرتیري استولې دي څلور ورځې مخکې په ملیر کې تر نښتې وروسته په کراچۍ کې د هدفي وژنو لړۍ بیا پیله شوه چې تر اوسه پکې 8 کسان وژل شوي دي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی خر ویلي هیواد یې له امریکا سره مساویانه اړیکې غواړي په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال وایي په انډونیزیا کې د آسیان تر غونډې وروسته لاهور ته پر رسیدو د خبري غونډې پر مهال هینا ربانی خر وویل پاکستان له ټولو گاونډیو سره ښه اړیکې غواړي خو د خپل خپلواکۍ ساتنه به هم کوي نوموړی وویل له امریکا سره ښه اړیکې د پاکستان په ګټه دي
پاکستان کی نیشنل انٹرسٹ میں ہے کہ ہمارا یو ایس کے ساتھ ایک ورکنگ امپورٹنٹ ریلیشن شپ رہے
دا دا پاکستان پکامی مفادو کی دی چې د امریکای سره زمون یو نسدی تعلق وی خدا خبره ما د هیلری کلینٹن سره هم وکړه چې تعلقات به د برابرې په بنیاد وی
هینا ربانی خر زیاتوی پاکستان په سیمه کې د هیچا برلاسی توب نه منی د قبایلی سیمې کورمې په صدا کې 14 شوه ده چې پکې د تازه اطلاعاتو تر مخه 2 کسان وژل شوي او 14 ژوبل دي لسیمې د مشال راډیو خبریال وایي پولیټیکل انتظامی ورته ویلي 14 د ګیس د سلندر د 14 له کبله په عوامي مارکیټ کې شوه ده تر پیښې وروسته په سیمه کې ګرځبندیز هم لګول شوی و نارویژیایي وګړو نن د وژل شویو کسانو په ویر د یوې دقیقې چوپتیا غوره کړه د جمعې د ورځې په 14 او ډزو کې 93 کسان وژل شوي ول 2 کالن نارویژیایي اندری بهرنګ بریویک چې د بریدونو پړای پر غاړه اخیستي نن عدالت ته وړاندې کیږي په پلازمینی اوسلو کې د حکومتي ودانیو د باندې په 14 کې 2 کسان او ساتونه وروسته د یوټویا په ټاپو د ډزو په پیښه کې 14 کسان وژل شوي ول د اوسلو د ولسوالۍ عدالت د پولیسو او حکومتي وکیلانو په غوښتنه پریکړه کړې ده چې تر تړلي ورشاته به د بریویک مقدمه اوري رپورټونه وایي بریویک له سخت دریځي خیلاسي او اسلام ضد ډلو سره اړیکې لري او د نننۍ اورېدنې پر مهال به هغه د دې وضاحت کوي چې د جمعې د ورځې تر کارونو شاته یې محرکات څول د افغانستان په ختیځ کې د ناټو اتحاد په مشرۍ کې د کارکونکو نړیوالو ثلاثاتو ځواکونو یو هیلیکاپټر راغورځېدلی دی ایساف وایي په هیلیکاپټر کې سپاره ټول کسان محفوظه پاتې شوي دي په بحرین کې جوړ شوی یو کمیسون ویلي د ناکرارۍ پر مهال د امنیتي سرتیرو رول او د خلکو د ځورونې د تورونو پلټنې به کوي دې کمیسون ویلي له پوځه به هم په دې ترڅ کې تحقیقات کیږي. امریکا د شمالي کوریا ډیپلوماټ ته بلنه ورکړې ده چې د اټومي پروګرام په اړه دې په نړیوال کچ خبرې بیا پیل کاندي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلی کلنټن ویلي د شمالي کوریا د بهرنیو چارو مرستیال وزیر کیم کی ګوان ته بلنه ورکړې چې نیویارک ته دې ورشي. او د وینزویلا ولسمشر هوګو شاویز پر خپل جراحي سربیره پر روان میلادي کال کې بیا په انتخاباتو کې برخه اخلي. د ویلي چې د هیڅ کله ان دی ویل هزي لپاره دا فکر نه دی کړی چې ولسمشریزي څوکۍ به ریټایر شي. خبرونه پای
قدر منوریدونکو د پامیر ساحل نمو د دې غړې تازه خبرونه اوریدل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري په روانه غړې کې مدلا دا ریپورتونه شامل کړي دي. د نهه په ورځ به په نوې ډیلی کې د پاکستان او هند ترمنځ خبرې اترې کیږي. په دې حق له کارپوهان څه نظر لري؟
د هند او پاکستان چې مذاکرات دي همیش په مسجد کې مطلب پورته کې مذاکرات مسجد نه کار وخت ګوره فریق شته دواړه فریق په مسجد کې درې فریق نه فیصله کوله قوت نه هغه وخت پورې دا فیصله شي کېږي.
په کراچۍ کې د تشدد په پیښو کې په 1300 سلیریشتو ګڼټو کې یو ویش کسان وجل شوی. د داخله چارو مرکزی وزیر رحمان ملک وایي
کراچی کے امن کے لیے ساری پارٹیز کو بیٹھ کر ایک لایا عمل نکالنا پڑے گا.
پاکستان کے د پرون راہی سے د پشکال د بارانو نوی لڑائی شروع شوی. د موسمیاتو ماہر محمد ریاض مشال ریڈیو تویل
دا ننم دے اور تمام دے خاص کر شمالی علاقوں کے اور خیبر پختونخوا علاقوں علاوہ پنجاب کے اور پنڈے گجراوالا لاہور سرگودے اور جنوبی حصوں کے بارانو اکیلے.
او په سواد کې د سیمې په نامه رنگارنګ میله سرته ورسېده. په دغه میله کې یو ځای تن خپل احساسات داسې بیان کړل.
دا ډېر خپل پروګرام دا ډېر خپل شو جوړ کړ دا عوامو د خوشاله او د سکون لپاره او ډېر خپل کار دی ډېر خپل ماحول دی.
دا او نور رپورټونه هم لرو مشال ریډیو سره اوسئ. قدر منوریدونکو تاسو د مشال ریډیو نه ساتا خبرونه کې دا وخت اخیری خبری غړی ته غواګی. دا خبرونه د پیښور په وخت هر ورځ د سلام پښتونخوا په غږ 9 بجې پیلېږي او تر مازیګر شپږ بجو پورې دوام لري. او راځو اوس د دې خبرونه اولنی ریپورت ته. د پاکستان او هند ترمنځ د خارجه سیکټریانو او وزیرانو په کچه مذاکرات به سبا له د هند ښار نوې ډیلی کې شروع کیږي. په دې مذاکراتو کې به د کشمیر په شخړه په کنټرول لاین تجارت زیاتولو او سفر اسانولو سیاچن او د اوبو په معاملو به خبرې اترې کیږي. دا مذاکرات به د دواړو هیوادونو لپاره څومره ګټور وي په دې اړه د پاکستان کارپوهان صدریز لري. دا هر اورو د اسلام آباد نه د انیسا اجمل په دې رپورت کې.
د پاکستان او هند ترمنځ مذاکرات په دنه پرواز په هند خار نیو دیلی کې شروع کیږي. د خارجي دفتر لخوا جاری کړی شوی خبر پانی تر مخه د دې مذاکراتو دوه مرحلې دي. دنه پرواز په لومړي مرحله کې بعد د سیکټریانو په کچ مذاکرات وی چې پکې بعد د پاکستان وفد مشري د خارجه چارو سیکټر سلمان بشیر کوي او دغه سید شروع پرواز بعد دویمه مرحله کې د خارجه چارو وزیرانو ترمنځ مذاکرات کیږي چې پکې بعد د پاکستان لخوا د خارجه چارو وزیر هینا ربانی وی. په دې مذاکراتو کې بعد کشمیر په شخړه د پاکستان او هند ترمنځ د عام خلکو تګ راتګ اسانولو لائن آف کنټرول باندې تجارت زیاتولو سیاچین او د اوبو په معاملو به خبرې اترې کیږي. د بهرنیو چارو کارپو پروفیسر امان الله وایي چې د هند او پاکستان ترمنځ ډېر مذاکرات شوي دي خو د دواړو هیوادونو ترمنځ مسلې حل کولو لپاره مذاکرات سره سره په هغې عمل کول هم ضروري دي.
مطلب پورته کې مذاکرات مسجد نه کار وخت ګوره فریق شته دواړه فریق په مسجد کې درېم فریق نه فیصله کوله قوت نه هغه وخت پورې دا فیصله شي کېږي چې درېم په مسجد کې قوت نه.
بلخوا د بهرنیو چارو کارپوه ډاکټر همایون خان وایي چې دا مذاکرات به د هند او پاکستان ترمنځ ګټور ثابتېږي او د غلام نبی فای په امریکا کې نیولو سره به په دې مذاکراتو هیڅ خراب اثر نه پریوځي.
ہندوستان والا کے ہندوستان پذے باندھے تبصرہ ہوکڑے دا ہو جما خیال نہ دے چلے پاکستان انڈیا تعلقات باندھے با
خاص اثر پریوزی جب ما په خیال کې رو رو روان دي خو اور څه چې دی ول پوزېټیو ښکاری امید لرو چې هم دغه شانته به مخکې کیږي رو رو کې دیشي چې یو دوه سیزنو باندې پیشرفت وشي فورن منسٹر په لیول باندې مونږ دا غنو چې دا سی ایچ این او سیل کریک او دا خبري دا ډېر مخکې شوې دي په دې باندې کې دیشي چې فیصله وشي
یاد دی وی چې د پاکستان او هند ترمنځ د سیکرټریانو په کچ تیر مذاکرات د جون میاشتې په درشتمه نیټه سرخار اسلام آباد کې شوی وو چې پکې د دواړو هیوادونو ترمنځ اعتماد سازی دواړه خیزا اړیکو او د کشمیر په شخړه خبرې اترې شوی وې انیسا اجمل مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال ریډیو دا
قدر منوریدونکو تاسو د مشال خبرونه اوري ایسوسییټیډ پریس خبری اجانس د کشمیر د مسلې په هواری کې د امریکا د کردار په اړه یو ریپورت شایع کړي لیکي د کشمیر مسله د هند او پاکستان ترمنځ په تعلقاتو کې د خرابي او ان تر دې چې د دواړو ملکونو د ترمنځ د جګړې او سختو کړکیچنو حالاتو سبب پاتې شوی دا زموږ همکار بوریوال کاکړ د دې ریپورت غټ ټکی تاسو ته وړاندې کوي
خبری ایجنس ایسوسییټیډ پریس لیکي د امریکا په کانګرس کې د ریپبلیکن ګوندغړي جان بریټن د تیر کال په سپټمبر کې پر سپینماڼۍ نیوکه وکړه چې دوی د کشمیر په لانجمنه سیمه کې پر تشدد او نارامۍ سترګې پټوي خبری ایجنس د جان بریټن لخلي لیکي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په 2008 کال کې د ولسمشرۍ لپاره د خپل کمپاین پر مهال ژمنه کړې و چې په اټمي وسلو سنبال گاونډي ملکونو یعنی هند او پاکستان ترمنځ به د کشمیر مسلې پر سر کړکیچ لمن زوړي جان بریټن زیاتوي چې د ولسمشر باراک اوباما هغه ژمنه تر اوسه پر ځای پاتې ده او دواړه ملکونه لا هم د کشمیر لانجمنه سیمه د خپل ځان ګڼي خبری ایجنس لیکي د کشمیر د مسلې د راتلونکو پاړه هغه وخت هم څه په ولس کې وړاندې نسو چې کله په تیر اونۍ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلری کلینټن هند ته سفر وکړ ریپورت زیاتوي میرمن هیلری کلینټن لا د هند په پلازمېنه نیو ډیلی کې و چې د امریکا د انصاف وزارت د کشمیری امریکن کونسل مشر سید غلام نبی فای په دې تورن کړ چې نوموړي دا هڅې کړې وې چې د کشمیر د مسلې لپاره امریکایي چارواکي د ځان ملګری کړي او پر هغه دا تور دی چې د داسې کول امر ورته د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI لخوا ورکړل شوی و خبری ایجنس لیکي د سړې جګړې پر وخت نه پاکستان او نه هم هند د امریکا ملګری و خو هند په جنوبی اسیا کې د یو داسې هیواد په توګه رامخی تسو چې د امریکا په شان ګټي جمهوریت او آزاد بازار لري او په سیمه کې په چټکۍ لوه د کوونکو چین سره د توازن جوګه کیږي خبری ایجنس زیاتوي د امریکا د انصاف د وزارت لخوا د سی شنبه په ورځ د سید غلام نبی فای په ډاګه کېدونکې مقدمه به د امریکا لخوا پر پاکستان هغه بے باوري لا پسې زیاته کړي کوم چې د پاکستان د بټاباد په شهر کې د اسامه بن لادن له وجل کېدو وروسته رامنځته شوی و امریکایي چارواکي ګمان کوي چې د پاکستان په پوځ او استخباراتي اداره ISI کې ځینې عناصر په دې خبر وو چې د القاعده شبکې د هغه وخت مشر اسامه بن لادن شاوخوا شپږ کاله د دې ملک په یو داسې شهر کې ژوند کاوه چې د پوځي چاوڼۍ بڼه لري خبری ایجنس د امریکا د مرکزی تحقیقاتی ادارې FBI د چارواکو له خولې لیکي د امریکا د ورجینیا په ایالت کې اوسیدونکو د کشمیری امریکن کونسل مشر سید غلام نبی فای د بهرنی حکومت یو ناسب سوی استازي وو او د ISI د یو لوړ پوړي چارواکي په لارښوونه هلې ځلې کولې چې د کشمیر پر مسله امریکایي چارواکي د ځان ملګری کړي او هغه به د دې کمپاین لپاره هر کال د پاکستان له حکومت څخه $100,000 هم ترلاسه کول خبری ایجنس ایسوسییټیډ پریس لیکي د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنځشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې وویل چې دوی د سید غلام نبی فای پر نیولو احتجاج کوي او د کشمیر د مسلې لپاره د هغه هلې ځلې ستایي
د هند او پاکستان په اړه مو د ایسوسییټیډ پریس خبری ایجنس د ریپورت مهمه برخې د بوریوال کاکړ نو اورېدې
د مشال رادیو د سه شنبه یا نهه د ورځې 19 پروګرامونه
موش او متلونه
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په پاوکم دو بجو
د کرخی په غاړه
په و منټه د پاسه دو بجو
حجره
په 23 منټه کم سلورو بجو
تاتره
په 23 منټه کم پینزو بجو
قدر من اوریدون کو د مشال پخبرونو کې ورزو کراچۍ ته کراچۍ خار کې د تاو تریخوالی پیښې دوام لري. دغه پیښو کې تیر یو شواروس کې یو ویش کسان وجل شوی دي او په دې توګه تیر سلورو ورځو کې د وجل شو شمیر اته دېش کسانو ته رسیدلی دی. د تشدد د پیښې د جمعې په ورځ د ملیر د سیمې نه شروع شوې چې اوس د خار نورو برخو ته هم رسیدلی دي. د کورنیو چارو مرکزی وزیر رحمان ملک په سیاسي ګوندونو غږ کړی دی چې کراچۍ کې د امن د ټینګښت په اقلده خپل تګلارا په ګډه جوړ کړی. نور تفصيل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبريال ظفر کریمی په دې ریپورت کې راکوي.
پولیس وایي 13 شپه د کریم آباد په سیمه کې نامعلومه وسلوالو په یو هوټل ډزې کړې دي چې په ترڅ کې یې د هوټل درې کارکونکي خالد، اخلاق او صالح خان وجل شوې دي. د دې ترڅنګ د خار په ګلشن اقبال، سرجانی ټاون، بلدیا او بکره بیړۍ په سیمو کې د اخوډه پیښې رامنځته شوې دي. د هسپتال سرچینې وایي 13 ګڼټو کې د خار له مختلفو برخو څخه یوش مړی هسپتالونو ته وړل شوې دي. ایم کیو ایم ګوند ادعا کوي چې وجل شوو کسانو کې څلور تن د دوی د ګوند غړي دي. بل لور ته سند حکومت خار کې د امنیت خرابې وضع ته په کتو سره یو ځل بیا په یو موټر سایکل د غبرګو کسانو په ګرځېدو بندیز لګولی دی. د اطلاعاتو صوبایي وزیر شرجیل میمن په دې حق لوایي شرجیل میمن وایي حکومت فیصله کړې ده چې د 4 ورځو لپاره د موټر سایکل په غبرګه سورلۍ بندیز ولګوي. دا بندیز به تر هغې پورې وي تر څو خار کې امنیتي وضع ښه شي. شرجیل میمن وویل چې د خار ملیر او لانډی سیمو ته د پولیس او رینجرو سرتیري ننوتی دي او څو کسان یې نیولي هم دي. خو د سیمې خلک وایي چې متاثره سیمو کې اوس هم وقفې وقفې سره د ډزو آوازونه اورېدل کیږي چې له وجې یې سیمه کې ویره خوره او کاروبارونه بند دي. هلته بیا د کورنیو چارو مرکزی وزیر رحمان ملک کراچۍ ښار ته رسیدلی دی. د کراچۍ په هوایی میدان خبریالانو سره په خبرو کې رحمان ملک د کراچۍ د اوسنی صورتحال په اړه څه داسې وویل.
کراچی کے امن کے لیے ساری پارٹیز کو بیٹھ کر ایک لایا عمل نکالنا پڑے گا.
رحمان ملک وائی کراچی کے دا امن دا پارا باید ٹول گندون سرکینی آئی وگڑ تگلارا جوڑ کی کا اے این پی دا کا پیپلز پارٹی، ایم کیو ایم دے یا جماعت علماء اسلام ٹولو لا پکار دا چی پدے حق لا سوچ وکڑی. رحمان ملک وائل چی کا کراچی کے ہر ڈول عملیات کی گی دو ٹولو گندون سر با دا سلا مشوری روستا کمگام پورتکو لیشی. دا دین علاوہ خار کے دا امنیت د ټینګښت په موضوع صدر آصف علي زرداری بلاول هاوس کراچۍ کې نن د حکومتي چارواکو د اوچتې پای غونډه رابللې ده. د یادونې وړ ده چې کراچۍ ښار کې د تشدد وسنۍ پیښې د جمعې په سهار د هغې وخت راسې شروع شوې دي کله چې د ایم کیو ایم ډلې او مهاجر قومي مومن حقیقي ډلې وسلوالو د ملیر او لانډي په سیمو کې پر یو بل حملې وکړې. دغې حملو کې د ایم کیو ایم لس کسان او مهاجر قومي مومن حقیقي د خپل ګوند د شپږو غړو د وژل کېدو ادعا کړې وه. ظفر کریمی، مشال ریډیو، کراچۍ.
په ریپورت کې مو واوریدل چې په کراچۍ کې د 13 سلی رښتو ګڼټو راهیسې 21 کسان وجل شوي دي. دا چې د تشدد د پیښو او ناارامۍ تر شا کوم وجوهات دي او په خار کې د امنیت ټینګولو لپاره کوم ډول ګامونه پورته کول پکار دي، په دې حقله د مجید بابر دا سیړنیز ریپورت اورو.
د پاکستان د اقتصاد زړه او د ساحلي خار کراچۍ نه بیا د هدفي وجونو او تاوتریخوالي له کبله د لسو کسانو د وجلو او د یو شمیر خلکو د جوړل کېدو راپورونه دي. په دې روانه میاشت کې د راپورونو تر مخه په دغه خار کې د ناصرګند وسلوالو لخوا د وجل شو شمیره 200 ته رسیدلې ده. د حکومت او د وزارت داخلي لخوا په دغه خار کې د امنیت ځای په ځای کولو یو شمیر داوي هم وخت په وخت کیږي، خو نه تر دا مهال دغه خار کې امنیت ځای په ځای شو او نه د عامو خلکو د وجنې لړۍ ودرېده. سیړونکي په خار کې د وجنو او تاوتریخوالي په شا جبهیز او نسلی بیلتون غټ سبب ګڼي. په وجلې شو خلکو کې زیاتره پښتانوي او یا اردو جبي. دا چې د پښتنو د وجنې په شا څه سبب دی؟ په کراچۍ کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر شاهي سید وایي چې په دغه خار کې یو سیاسي ګوند متحد اقامي ګوند د پښتنو په دغه خار کې وجود برداشت کولو ته تیار نه ښکاري.
زندگی او تنظیم نه یا قوت دا وایي چې دا زماره په دې کې مبسوخ دي، چونکه پښتانه د لاباسیا بادر پیدا کړی تکړه دي، وسایل نه شته، تعلیم نه شته،
چا نور څه جوړ خو باغ په دې باندې چا مشري یا د چا حاکمیت نه مني حاکمیت به مني په وړای بابا په مینا باندې مینا سره کوي نه د دې تقریبا درې نیم څلور زره کورونا مطلب چې هوټلې د قالینو دکانونه د کپڑو دکانونه د هارډویئر دکانونه د لرګو ټالونه د بلاکونو تلې درې نیم څلور زره خلک دوی د خپلو علاقو نه ایستلی دی او باقاعده د پرچو چې به تاسو پښتانه د دې علاقې نه وځي.
په کراچۍ کې د تاوتریخوالي او هدفي وژنو په شا یو شمېر سیاسي ګوندونه او څېړونکي په دغه ښار کې واکمند متحد اقامي ګوند ته ګوته نیسي. کله مې چې د متحد اقامي ګوند یو مرکزي مشر او په قومي اسمبلۍ کې د غړي حیدر عباس رضوي نه پوښتنه وکړه نو هغه وویل چې دا نه سیاسي شخړه ده نه نسلي او نه فرقه‌ییزه. خلک لګیا دي دیتا رنگ رنگ نمونه ورکوي. کله وایي دا د پښتنو او مهاجرو جګړه ده، کله وایي دا د شیګانو او سنیانو جګړه ده. د خدای پر وی پاکستان په بیلو بیلو خانو کې مه تقسیموي، مونږ مخکې نه ډېر تقسیم یو. کومه جګړه چې ده او د دې په شا چې څه سببونه دي ټول پې خپو
دي. تقسیم پهلې هي، جو جګړه هي، جو وجه هي اس کی، وو سب سمجھ رہے ہیں.
هر ورځ په دغه خار کې میندې بوریږي، میرمنې کونډیږي او ماشومان یتیمانان کیږي. خو د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه تر دا مهال په دې نه دي توانېدلي چې د دې خونړۍ لړۍ اصلي سبب په ګوته کړي. په کراچۍ کې خبریال او د سیاسي چارو کارپوه ضیاء رحمان راته د دې روانې شخړې په اړه وویل چې د دې اصلي سبب په دغه خار کې د نسلي او ژبیزي آبادۍ زیاتوالی دی.
تفریق ته غندای بالکل کلی راخاري او موږ دا مورشن چې کراچي کوم سوسایټي دا بالکل په نشانه بنا دغه تقسیم شوی دا
د راپورونو تر مخه په تیر درې ورځو کې په دغه خار کې دیرش کسان وجلې شوی او دوه سلوي خنور جوبل شوی دي. او د سین صوبی د پولیسو د مشر واجد دورانی د وینا تر مخه دوی ولس داسې کسان نیولې دي چې په هدفي وجنو کې ککړ وو او زیاتوي چې د دغه خار د امنیت ساتلو دنده پولیس او رینجر تر سره کولای شي او د امنیت ذمہواری پوسټ د ورکولو په اړه وایي چې د دې هیڅ ضرورت نشته.
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري دغه پروگرام د نهه یا سه شنبه او د شروع یا چهار شنبه په ورځو د مشال ریډیو نه اوریدل شي.
قدر من اوریدونکو ورزو افغانستان ته. په افغانستان کې د امریکا نوی سفیر راین سی کراکر په کابل کې خپل کار په رسمي ډول د پیلولو په غونډه کې ویلي امریکا هیڅ قسمه اراده نه لري چې په هیواد کې خپل دایمي پوځي اډې جوړ کړي او نه غواړي چې په گاونډي هیوادونو کې د خپل اثر لپاره د افغانستان استعمال وکړي. نوموړي په سیمه کې د امن او آرامۍ راوستلو لپاره په گاونډي هیوادونو هم د همکارۍ غږ کړي. د نوموړي د دې سرګندونو په اړه د مشال ریډیو همکار خان محمد سیند ریپورت وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو نوی سفیر وویل چې اوس هغه وخت رسیدلی چې افغانان ورو ورو د دوی د هیواد مسؤلیتونه پر غاړه واخلي. راین کراکر له بهرنۍ ځواکونو څخه افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو سپارل په وروستیو کلونو کې د دې هیواد لویه لاسته راوړنه وګڼله. ده وویل امریکا، نړیوال ائتلاف په مجموع کې، نړیواله ټولنه او افغان حکومت پوهیږي چې د دې هیواد د ښه راتلونکي لپاره باید په دقت سره ګام پورته شي.
موږ افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو د لېږدولو په مرحله کې یو. د دې وخت را رسېدلی چې موږ یو ګام وروسته او پر ځای افغانان یو ګام مخته شي. د مسؤلیتونو د سپارلو لړۍ یوه اونۍ مخکې په بری سره پیل شوه. دا لاره چې موږ نیولې نتایج به یې په راتلونکو میاشتو کې ولیدل شي او د دې هیواد په راتلونکي به اغیز وکړي.
د دا سرګندونې د دوشنبه په ورځ په کابل کې په هغه غونډه کې وکړه چې د دې د رسمي کار د پیل کېدو له امله د امریکا په سفارت کې جوړه شوې وه. د سوګند یاد او تاکید وکړ چې په دې هیواد کې به د ملکی او پوځي چارو د ښه پرمختګ لپاره هڅې وکړي. د امریکا نوی سفیر په افغانستان کې د ملي پخلاینې او د سولې او ثبات لپاره د روانو سیاسي هلو ځلو ملاتړ هم وکړ. د وویل امریکا هیله نه لري چې په افغانستان کې د دایمي اډې ولري او له دې خاورې د ګاونډیو هیوادونو ته یو ګواښ شي. د هم وویل چې امریکا د افغانستان د ترقۍ په هیله ده او نه غواړي یو ځل بیا د نړیوالو ترهګرو په ځاله بدل شي. د افغانستان پر ګاونډیو هم غږ وکړ چې د دې هیواد سولې او ثبات ته د هڅې وکړي.
So we call on all of Afghanistan neighbors and the international community to become
زه د افغانستان له ټولو غونډیو او نړیواله ټولنه هیله کوم چې د افغانستان د سولې او ثبات لپاره د پنګیا چونی وکړي. په دې حق له مهم کانفرنسونه جوړ شي چې یو د استانبول او بل د بن کانفرنس دی چې د نومبر او دسمبر په میاشتو کې به جوړ شي. هیله ده په دې کانفرنسونو کې له 2014 وروسته خې کرخې پګوته شي.
راین کراکر د لومړي ځل لپاره په 2002 میلادي کال کې په افغانستان کې د امریکا د سفارت د پرانستنې لپاره راغلی و. د په عراق، پاکستان، سوریا، لبنان او کویت کې هم د امریکا د سفیر په توګه د دندې ترسره کړي دي. له دې مخکې په افغانستان کې د امریکا سفیر متقاعد جنرال ایکن بیری و.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړی مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غی نه پز د ډیسټریکټ کې
مونږه ته دې چې کومې به هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
قدر منوریدونکو دا از وخت یو مطبوعاتي کتنه لرو د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یو مقاله کې راغلی په افغانستان کې د یو کال په موده کې امریکایي پوځي پلټنې د نتیجې تر رسیدلې چې د افغان کاروباریانو د دوی لپاره چې امریکا سباندې 2 ارب ډالر په دغه هیواد کې د سامان او آلاتو رسولو ټیکو لپاره ورکړي دي. د ریپورت په خبره یو برخه یې په بللار طالبانو ترسیږي. د دې مقاله مهم ټکی زمون همکار قاسم خان مندو خیل وړاندې کوي.
د امریکایي پاوډ پلټنې شي د دغه پیسو یو برخه چې 1.4 میلیون ډالر جوړیږي په افغانستان کې لاتو کمپنیو څخه یوې ته ورکل شوی او هغوی بیا ځان ته وړوکی ټیکدار نیولې او هغه وړوکی ټیکدار بیا بل ټیکدار ته ټیکا ورکړي چې د سامانونو رسولو لپاره ټرکونه په کرایه ونیسي. په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې کارن ډی ینګ د پوځي پلټنو لمخې لیکي د ټرکونو ټیکدار د پیسو یو برخه د افغان ملي پولیس د کمانډان بنکی کاته کې جمع کړي چې په بدل کې د ټرکونو کاروان په امنیت سره له یوې سیمې بلې ته تیر سي چې د رپورت په خبره د هغه په کاته کې لاوار د مخ نورو ټیکدارانو هم د امنیت ساتلو لپاره پیسې اچولې دي. امریکایي استخباراتي چارواکو د همدغه پیسو یو برخه چې 3.3 میلیون ډالر جوړیږي څارلې وای. د کمانډان لکاتی 20 ځله پیسې راوتلې او د وسلو چونکو توکیو او نغدو په صورت کې یاغیانو ته ورکړل شوی دی. د امریکا یو لوړپوړی چارواکی وای دوی د ترانسپورت دغه ټیکې چې په سپتمبر میاشت بیا موده پای ته رسی بیا لسره کتنه کوي او په څو اونیو کې دننه به اعلان کړي. په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې کارن ډی ینګ د امریکایي چارواکو د رپورت لمخې لیکي اوسنیو پلټنو ته په کتو سره چې دا مهال یوازې 8 کمپنیو ته د ترانسپورت ټیکې ورکړل شوي اوس به شمیر 150 کمپنیو ته لوړیږي او د ټرکونو امنیتي نظام کې به هم بدلون راوستل کیږي او کومو ټیکدارانو ته چې ټیکې ورکول کیږي له هغوی څخه به هم پوره معلومات اخیستل کیږي. کارن ډی ینګ د نوم نه ښودلو په شر د یو امریکایي چارواکي له خولې چې دغه بهیر پر څارنه دی لیکي په افغانستان کې امریکایي پوځیانو ته چې 90% خواړه، وسلې او نور تعمیراتي توکي د بیلابیلو کمپنیو لخوا ورسیږي د دوی د شوالي او حساب کتاب لپاره معتدله ګامونه اخیستل شوي دي. د ده په خبره چې د ترانسپورت یکو کې اوس هم ګډوډي سته خدای وایي چې شوالي پکې روان دي. په رپورت کې د ځایي سوداګرو ستونزې ته اشاره شوې ده. په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې کارن ډی ینګ د دې پوځي پلټنو لمخې لیکي په افغانستان کې د عراق غوندې امریکایي کمپنیو ته ټیکې نه دي ورکړل شوي بلکې په دغه هیواد کې د امنیت ساتنې، بیا رغونې او روزنې لپاره ځایي خلک اخیستل شوي دي. په دې لړ کې د امریکایي مرکزي کمانډې د سرژنی مالی کال د لومړنیو 3 میاشتو په رپورټ کې لیکل شوي چې په افغانستان کې 3.5% چې څه باندې 8000 پرسونال جوړیږي پر نوکرۍ اخیستل شوي دي. دا د دغه هیواد ځایي وګړي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د یاغیتوب ځپلو د تګلارې لمخې د اوباما ادارې اولنۍ لومړیتوب دا دی چې افغانان دي پر کارونو وګمارل سي چې دای ورته د افغانانو د استعداد، کاروبار او بنسټیز جوړښت ورتیا زیاتولو تګلاره وایي. بل دا چې د افغانانو په کار ګمارلو سره لګښتونه هم کم پرېوځي، خو د پوځي پلټنو له مخې په دې سره تاوان دام رامنځته کیږي چې د افغانستان په خطرناکو سړکونو د کاروانونو تیرېدو سره د غلا غدیو، درغلیو او یا هم د پیسو د مرسمنو ډلو لاسته د لوېدو خطر تړلی دی چې د امریکایي ځواکونو پر ضد جنګیږي.
دا قاسم خان مندو خیل چې تاسو ته د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د مقالې مهم ټکي واورول. قدر منوریدونکو، مشال ریډیو یو ویب پاڼه هم لري چې انټرنیټي پته یې دا www.mashalradio.com. او د خوشحالۍ خبره دا ده چې هم په دغه انټرنیټي پته تاسو د خپل موبایل یا د ټلیفون سیټ د لارې هم د مشال دغه ویب پاڼې ته تللی شئ. دا وخت په پیښور کې د مازیګر 5:30 بجې دي. په امیر ساحل نه بعد دې غړی تازه خبرونو لنډیز واورو.
په افغانستان کې د امریکا سفیر ویلي په دې هیواد کې د پخو فوځي اډو په جوړولو کې دلچسپي نه لري. په کراچۍ کې تیرو څلورو ورځو کې د تاوتریخوالي په پیښو کې 18 کسان وژل شوي دي. پاکستان ویلي له ټولو ګاونډیو سره ښه اړیکې غواړي، خو په سیمه کې د چا مشري نه مني. په ناروې کې د وژنو په تور نیول شوی کس د پولیسو په ولکه کې عدالت ته رسېدلی دی. د وینزویلا ولسمشر هوګو شاویز ویلي په 2012 زیږیز کال کې کېدونکو انتخاباتو کې برخه اخلي، او امریکا شمالي کوریا ته د دې هیواد په اټومي پروګرام کې د خبرو بلنه ورکړې ده.
قدر من اوریدونکو، د پامیر ساحل نمو د خبرونو لنډیز واورېده. ورزو د خبرونې باقی پاتې برخې ته فارن پالیسی مجله لیکي د امریکا د کانګرس غړي د ترهګرۍ ضد نړیواله مبارزه کې د پاکستان د کردار نه خوشاله نه دي، نو ځکه غواړي په راتلونکي کې پاکستان ته په امداد ورکولو فکر وکړي. د دې مقالې مهمې برخې د فرخنده وزیر ناورو.
په فارن پالیسی مجله کې جیمز ټراب لیکي، په پاکستان کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن د وژل کېدو سره دوه اونۍ وروسته د امریکا د سېنټر جان کیری سره پاکستان ته لاړو. د دغه سفر په مهال لیکوال وایي سېنټر کیری ورته وویل چې د امریکا د کانګرس غړي پر دې نه دي خوشاله چې امریکا دې د دغه هیواد سره نورې مرستې وکړي، او زیاتوي پاکستان د ترهګرۍ ضد نړیواله مبارزه کې مخلص کار نه کوي. سېنټر کیری وایي د خبرې ته د کتلو ضرورت دی چې پاکستان په کوم سمت روان دی، او زیاتوي د دغه هیواد په واسطه دا هم ویلي چې د بن لادن د اسلام آباد سره نږدې په ایبټ آباد کې د وژلو وروسته د کانګرس غړي پر دې فکر کوي چې امریکا دې د خپل دې مشکل ملګري هیواد سره مرسته بند کړي. د جون په میاشت کې چې کله امریکا پاکستان ته دا وویل چې دوی دې هغه کارخانه بند کړي چې بمونه پکې جوړیږي او بیا په افغانستان کې د نیټو ځواکونو خلاف استعمالیږي، له دغه وروسته د سیایي ډرون جازونو هغه تصویرونه راخستي چې اورپکی د بمونو د جوړولو ځایونه آلات وړي، او د اورپکو د تلو ډیر وروسته د پاکستان په وس د غزاینو تزي. له دغه وروسته د امریکا ولسمشر باراک اوباما انتظامیه د زغم له حده اوته، او پاکستان سره د پوځي امداد په برخو کې 800 ملیون ډالر ودرول چې د ترهګرۍ په ختمولو کې د دغه هیواد د رول نه ندی خوشاله. په افغانستان کې هم سره لدی چې د امریکا 1,00,000 پوز وو او 1,40 بلیون ډالر هم د کال استعمالوي، خو په دغه هیواد کې خپل اثر ډیر لږ فرضی کړي، او د امریکا هغه کوششونه هم ناکام شوي چې په دغه هیواد کې یو ښه حکومت راولي. او پر دغه موضوع اوس د افغان ولسمشر حامد کرزي سره نورې خبرې نه کوي، او دا ځکه هم چې امریکا اوس پر دې پوه ده چې افغانستان د امریکا لپاره خطر نه لري، خو پاکستان د امریکا د داخلي امنیت لپاره خطر لرلی شي. لیکوال جیمز ټراب وایي د پاکستان په قبایلي سیمو کې د القاعده په شمول یو شمیر اورپکې ډلې پټ ځایونه لري. دغه هیواد چې 1,80 ملیون آبادی او اټمي وسله لري، یو مشکل جوړونکی ملک دی. جیمز ټراب د یو امریکایي سفارتکار دخلي لیکي چې وایي د پاکستان افغانستان لپاره د امریکا پخوانی خاص استازي ریچر هالبروک د پاکستان سره په ګډه د کار کولو نه ډیر پوهیږي. پر امید وو چې د دغه باخې نتیجې را مخته کیږي او زیاتوي ک امریکا وغواړي نو اوس هم د پاکستان نه هغه څه ترلاسه کولی شي سچ غواړي او کېدای شي له دغه وروسته پاکستان دغه هر څه د خپل خود مختاری خلاف وګرځوي. لیکوال دا هم وایي امریکا غواړي دغه هر څه د پاکستان نه بغیر وکړي خو نه شي کولی، نو ځکه دې پریږدي چې پاکستان ته پوځي او غیر پوځي امداد ورکړي.
د پاکستان او امریکا د تعلقاتو په حق لمو د فارن پالیسی مجلې د مقاله مهم ټکی د فرخندا وزیر ناوریدل. قدر من اوریدونکو، اوس هم یو بل نړیوال ریپورت لرو. حسین کاظمی چې په افغانستان کې ژوند ته خطر وا او په ناروې کې پناه اخیستې وه، د جمعې په ورځ چې هلته کومه پیښه رامنځته شوې وه، په هغې کې هم دغه حسین کاظمی ژوبل شوی دی. اسوسییټډ پریس د نوموړي په حقله یو ریپورت شایع کړی چې د یوې لنډې وروسته یې درته وړاندې کوو. د اسوسییټډ پریس په یو ریپورت کې راغلی نور لسکلن حسین کاظمی د افغانستان د هرات خار اوسیدونکی دی او په دغه هیواد کې د روان جنگ او ناارامۍ له وجې په ناروې کې پناه اخیستې. خو د جمعې په ورځ د ناروې د یو ځایي تن په ډزو کې چې شپږتیا کسان مړه او یو شمېر جوبل شوي، هلته حسین کاظمی هم څلور ډزه لګېدلې او جوبل شوی دی. حسین کاظمی اسوسییټډ پریس خبري اجانس ته ویلي په افغانستان کې په هم ډېرې سختې تیرې شوي، خو دا تر هغې ډېره سخته وه. خو بیا هم نوموړی د ناروې په حواله مثبت فکر لري او وایي چې د هیواد ورته ډېره ګټه هم رسولې. کاظمی وایي د دې پیښې نه یوه شېبه وړاندې یې د نورو جنګ ځپلي هیوادونو نه راغلي ملګرو سره د فوټبال لوبه وکړه او دغه مهال د دې کیمپ په کینټین کې موجود وو چې د ډزو اوازونه یې تر غوږ شو او ورسره چغې سورې هم شروع شوې. د ناروې آزاد خیاله ګوند لیبر پارټي چې دغه مهال یې په دغه کیمپ کې کارکوونکي راغونډ شوي وو، د بهر نه او په خاص توګه د جنګ ځپلي هیوادونو نه راتلونکي خلکو ته هرکلی وایي. او همدغه ګیله د 22 کلن آندرس بیرنګ په زړه کې هم و چې دغلته په موجود خلکو یې ډزې وکړي او غواړي چې د یورپ نه دی مسلمانان اوسي. بلخوا اسوسییټډ پریس د حسین کاظمی د خلی لیکي چې د غتن په کې خپل پردی نه دی کتلې، خو په ټولو یې یو شان ډزې کولې. د زیاتوي چې اول په خپل یو ډز لګېدلې وو خو خبر پرې نه وو او په سمندر کې د دغه ټاپو یوې غاړې ته یې منډې کړې، چیرته چې د یوې ډیرې شاته نور خلک هم پټ شوي وو. خو چې دغه برید کوونکی ورپسې هلته هم ورغې، نو خلکو سمندر ته ودانګل. نوموړي اسوسییټډ پریس سره د مرکې په وخت ویلې چې سمندر ته ودانګل خو اوبه ډېرې یخې وې او بلې غاړې ته وتل هم ګران وو، نو هلته یې په اوبو کې د یو کمر شاته ځان غلی کړو ځکه چې هغه تن په اوبو کې هم په خلکو ډزې کولې. وروسته پولیسو هغه تن ونیوو او دوی یې د اوبو نه بهر کړل. اسوسییټډ پریس د حسین کاظمی په حواله لیکي چې حوصله یې خپه ځای ده او وایي چې ژوند کې هر ډول حالات مخې ته راځي او که څوک یو وطن کې ژوند کوي، نو د هغه ځای سختي او راحت دواړه به برداشت کوي او دا چې ناروې اوس هم مخالف هیواد نه ګڼي.
د مشال رادیو د سه شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
موش او متلونه
په پاوکم یو لسو بجو،
د ځوانانو غږ
په پاوکم دو بجو،
د کرخی په غاړه
په و منټه د پاسه دو بجو،
حجره
په 23 منټه کم سلورو بجو،
تاتره
په 23 منټه کم پینزو بجو.
خبرونه اوریدونکو، تاسو د مشال خبرونه اورئ. دا وخت یو کورنۍ ریپورت لرو. په پاکستان کې د تیر ورځې نه د پشکال د بارانو نوې سلسله شروع شوه او تر دې دمه د ټولو زیات باران یعنی 90 ملي متره په اسلام آباد کې ریکارډ شوه دی. د موسمیات محکمه وایي چې د بارانونو له وجې به د ریابونو کې د اوبو سطح هم کې دې شي چې اوچته شي، خو د قدرتي آفتونو د تنظیم د قومي ادارې ترجمان وایي چې دوی هر ډول ناګهانی حالات لپاره تیاری په پام کې نیولې ده. دا ټول هرڅ اورو او د دې ترڅنګ نور تفصیل هم د اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبريال احمد الله په دې ریپورت کې.
د پشکال د بارانونو د نوې لړۍ د تیرې ورځې نه شروع شوې ده او موسمیاتو محکمې اعلی چارواکي محمد ریاض وایي چې تر دې دمه د ټولو زیات باران په اسلام آباد کې 90 ملي میټره، پینډۍ کې 25 ملي میټره، جهلم کې یو کم 50 ملي میټره، لاهور کې 50 ملي میټره، راولاکوټ کې 18، مری کې 15 او خیبر پختونخوا بالاکوټ سیمه کې یو کم 80 ملي میټره بارانونه ریکارډ کړی شوې دي. کله چې مشال ریډیو د محمد ریاض نه وپوښتل چې د بارانونو د نوې لړۍ به تر کله روانه وي، نو هغوی
وویل
فلحال چې کوم موجوده سل دی دا نن هم دی او سبا هم دی، خاص کر شمالي علاقو کې اور خیبر پختونخوا علاقو نه علاوه پنجاب کې اور پنڈی گجراوالا لاہور سرگودے اور دلی نه علاوه دا سندھ په جنوبی حصو کې بارانونه کېدی دا دو ورځې چانسز دی دو ورځې نه پس به کمزوری شي.
په ملک کې د آفتونو د نظم ادارې نیشنل ډیزاسټر مینجمنٹ اتارٹی ترجمان احمد کمال نه چکل مشال ریډیو او پختل چې دریابونو کې د اوبو سطح په اوچتې دو دا د ممکنه سیلاب لپاره ادارې څه تیاریاں کړې دي.
بیسیکلی یہ کہ ہم نے ان کو یہ انسٹرکشنز دی ہیں اور اس میں ہم نے
اصل کی خبر دار چې مو سلور وانو صوبای حکومتونو ته ہدایت ورکړې دي او دې لړکی موږ د صوبو وزیر لگانو سره هم خبرې تری کړې دي چې راتلونکي سیلاب لپاره دي ځان بالکل تیار اوساتي. موږ د ملګری ملتونو امدادي ادارو سره په شریکه منصوبه جوړه کړې ده چې څنګه متاثرین محفوظ ځایونو ته رسولې شي او په ابتدایي توګه به ورله سیم دادی سامان ورکوو. عرض دارې چې د هر هغه شي چې موږ ته ضرورت را پیښې دي شي موږ سره موجود دی.
یاد دی وی چې د تیرې ورځې نه په ملک کې شروع شوي د بارانونو له وجې مختلف حادثې هم رامخته شوي دي او تیره شپه د اسلام آباد په منګلیال سیمه کې د یو کور چت را پرېوتو چې له وجې 15 تنه مړه شوي دي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
قدر من اوریدونکو، د تیر کال خونړي سیلابونو ټول پاکستان ځپلې وو خو صوبه خیبر پښتونخوا یې تر ټولو ډیره متاثره کړې وه. د ماهرینو په وینا دغه سیمو کې د سیلاب د تباهۍ غټه وجه د سیندونو په حدودو کې دننه غیر قانوني ودانۍ جوړول وو. آیا متعلقه ادارې دغه غیر قانوني تجاوزات په پام کې نیولې دي او د هغې په لړ کې کوم ګامونه پورته کړي که څنګه؟ په دې اړه د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان دا ریپورت رالیږلې، راځئ چې په ګډه یې واورو.
تیر کال د ډیرو سیلابونو او د دې د تباهۍ وجه که یو خوا ډیر بارانونه وو نو بله غټه وجه د سیندونو او خوړونو په حدودو کې خلقو ناجایزه تجاوزات وو او دغلته یې هوټلې، کورونه، پټي، ونې، جوماتونه او دغه نورې ودانۍ جوړې کړې وې چې له وجې یې دغه تجاوزاتو د سیند د سیلابي اوبو لاره نیولې وه او دغه اوبو آبادو ترالې او زیاته تباهي وکړه. دا تیر کال سیلابونو وروستو آیا متعلقه ادارو په دغه لړ کې د تجاوزاتو لرې کولو لپاره څه قسمه ګامونه پورته کړي دي او کنه؟ د خیبر پښتونخوا چارشدې ضلع کې هم د شندونو په غاړه ډېر تجاوزات دي. نو د چارشدې ضلع ډي او آر اسفندیار بچا مشال ریډیو ته وویل چې دوی خپل کار شروع کړی دی او ضلع انتظامیه ته دغه تجاوزات په نښه کړی دي.
مخاله چې هغې باندې زیات تر کار تقریبا چې کوم دي دلته شروع هم دي زیات تر اوم شو چې مې چارشدې خو پکې ډېر کار کړی دی. هفته مخکې چې کوم دی مونږ ډي سي او سي په آفس کې چې کوم دی نو میټینګ وکړو او هغې ته مو دا انسټرکشن ورکړ چې بهیي دا به کم از کم چې کوم دی نو چې په یو هفته کې دننه دننه څومره انکروچمنټ شي دا به ختموي.
د چارشدې ضلع ډي سي او اجمل خان مشال ریډیو ته وویل چې دوی زرونه سیوا خلقو ته نوټس ایشو کړی دي او د فنډ کمی او متعلقه ادارو یعنی د اریګیشن او سی ان ډبلیو د خراب کارکردګۍ باوجود دوی عملیات شروع کړی دي او تجاوزاتو لرې کولو باندې کار پیل کړی دی.
موږ هم چې کوم انیشیټیو شروع کړی دا ټیمې په اوسه ټول ټیمې خو موږ دا اوسه پورې سم فنډ نه دی ملو شوی دا موږ خپل لګي او خرچي کیږي او موږ خپل هغه لګري دي چې دا دومره دومره او هغه علاوه موږ لګي چې کوم زمونږ وس مطابق دي نو هغه موږ لګي او جندیره ور باندې موږ حال دا کوم ونی دي کوم دا هغه کټۍ موږ شروع کړ تقریبا ډېر هدا پورې موږ هغې کټۍ کړې چېرې دا اوبو دغه چې دی نو سټاپ کېږي نو داسې ایریاز چې هغې کلوچمنټ دی یا صفائی دا هغه ډېرې پیسې غواړي یا کرین غواړي هیوی مشینری غواړي نو هغه موږ سره نشته.
په دې خلا چې کله موږ د یو تن نه چا چې د سیند په حدودو کې دننه آبادې کړې دی او ځمکه هم لري رمضان نه پوښتنه وکړه نو هغه دریس صدارنګ خپل کړو.
یاره جی ما خو تاسو عرض ته دا کوم چې دلته کې د سیند غاړه د ډېرې زمانې نه دلته کې شړه پرته وه او دا زمونږ د دې سیمې خو دا دستور دی چې هغې ته شاملات بیا وي او شاملات بیا د هغه ځای د زورور خلکو وي او خلکو سره اوس تقریبا پیسه راله او دا سیند غاړه چې وي نو دا په لږو لږو پیسو باندې خرڅېدی به اغا د دې ځای پښتنو اغا خرڅ کړي با پخپل باندې پکې خرڅ کړي دا ځکه چې مونږه د ډېر زمانې نه چې کم دینو چې دا داسین په داسې دغه کې نوړې دي خو بهر کې دا به زتا شته وې ما چې او دا تجاوز دی.
یا د دې چې ځلې انتظامی وینا تر مخه دوی دا تجاوزات په لری کولو باندې کار شروع کړ دي خو ولې دغه ځینو کې د دې په کار کې غټ خند هغه جمعتونو کم چې رسین په حدودو کې جوړ شوی دی یا هغه کورونه کم چې د ډېر وخت راسه پاخه جوړ کړی شوی دی ځکه چې دینه د امنیت مسله هم جوړې دي. شي شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
قدر منوریدونکو، هم د سیلابونو په اړه یو بل ریپورت. د تیر کال خونړي سیلابونو په پاکستان کې سباندې 2 کروڑ خلک متاثره کړي وو. AFP یعنی د فرانس خبری ایجنسی یو ریپورت کې ویلی دی چې د سیلابونو له امله خلکو د جاګیردارانه نظام پر ضد خپل رد عمل ښکاره کړی. دغه ریپورت چې د سیلابونو په پاکستان کې جاګیردارانه نظام شلولی د سرلیک لاندې شایع شوی. مهم ټکی تاسو ته زموږ همکار اسرار علم محمد وړاندې کوي.
لیکوال د مقالې پیل د سند جیکب آباد د سیمې د یو اوسیدونکي بخش علی لاشاری د قصې نه کوي. په پاکستان کې یو خلوان دی راغلی سیلاونو لوجې بخش لاشاری په یو خیمه کې ژوند کوي. که څه هم د نوموړي کور اوس په اوبو کې نه دی ګیر، ولې د مرګ د دړکو لوجې هغه خپل کور ته تلل نه غواړي. لیکوال وایي چې یوازې لاشاری نه بلکې په سند صوبه کې د هغه په شان په زرګونو داسې خلک دي چې هغوی د جاګیردارانو د ظلم او زیاتۍ لوجې خپلو کورونو ته ستنېدل نه غواړي. د سیلاونو لوجې د سند بې کوره شوي خلک په ورستو شوو خیمو کې ژوند کوي، ولې دوی د جاګیردارانو د قرضونو لوجې د دغه کیمپونو نه تلل نه غواړي. لاشاری چې د جیکب آباد اوسیدونکی دی هغه دیاړي مزدوري کوي، خو هغه وایي په خپل سیمه کې د هغه ژوند وروسته له هغې په عذاب کې شوی کله چې یو جاګیردار په زوره د ده د کورنۍ یوه میرمن خپل یو کس ته واده کړه. نوموړی وایي د دې وروسته دغه ښځه او خاوند بې درکه شو، ولې دغه با اثره قبیلې لخوا د دوی ټولې کورنۍ ته د مرګ دړکې ورکړل کیږي. لاشاری وایي هغوی کله هم په عام حالاتو کې له خپله کوره نه وتللي، ولې کله چې سیلاونه راغلل نو دوی یې د ځان سره یوړل او دا سیلاونه د هغوی لپاره لوی رحمت جوړ شو. نوموړی وایي هغه په کیمپ کې خوشحاله دی او خپل کور ته تلل نه غواړي. لیکوال حسن منصور وړاندې لیکي د لاشاری په ګډون د یو شمېر خلکو کډې د یو پل لاندې په هغه کیمپونو کې آبادی دي، کوم کیمپونه چې د کال 2010 د اګست په میاشت کې ملګرو ملتونو او نورو غیر سرکاري ادارو په ګډه جوړ کړي وو. خو چې کله د سیلاونو اوبه ختمې شوې نو سم ورسره د دې ادارو لخوا مرستې هم ودرېدې، ولې د دې باوجود دغه بزرګونو خلک نه غواړي یا جوګه نه دي چې خپلو کورونو ته ولاړ شي. جعفر میمن چې یو ځایي خبریال دی وایي که دا خلک خپلو کورونو ته ستانه نه شي نو هیڅ به یې ضایع نه شي، ځکه چې دوی به د هغه جاګیردارانو نه خلاص شي څوک چې د دوی ماشومانې لوڼه په زوره زړو سړو ته په نکاح کوي. همداراز د دوی لوڼه خویندې او میندې د غیرت په نوم مجل کیږي. همداراز دلدار نومیتن چې په دغه کیمپونو کې ژوند کوي وایي هغه نه غواړي چې خپل کور ته ولاړ شي، ځکه چې یو جاګیردار د د ټول خاندان وروسته له هغې قید کړی وو چې د یوې قبیلې سره په جګړه کې د دواړو خواو یو شمېر کسان وژل شوي وو.
د مشال ریډیو اوریدونکو زه هارون بچا په ونای کې دوه ځله ستاسو لپاره د موسیقۍ ځانګړې خپرونه د سندرو امیل راوړم چې تاسو پکې سندرې د هنرمندانو مرکه او له پښتو موسیقۍ سره د تړلو نور موضوعاتو په اړه په زړه پورې معلومات اوریدئ شئ.
قدر من اوریدونکو تاسو د مشال خبرونه اوري. خدمتګار قامی کمیټې چې د پیښور سره نږدې ورسک ډیم د رایلټۍ د غوښتو لپاره جوړه شوې ده د سمودې راهیسې خاموش وو، خو اوس په دغه لړ کې بیا خپلې هلې ځلې شروع کړي او د حکومت نه د ورسک ډیم د رایلټۍ غوښتنه کوي. د سیمینا د مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی نور حال راکوي.
د ورسک د بننا متاثر شوی ولس د سرکار نه د رایلټۍ د خستو لپاره یو وار بیا هلې ځلې شروع کړې دي او د دغه هلو ځلو لپاره جوړه شوې خدمتګار قامی جرګې څو معاهدې هم مخته راوستې دي، کومې چې د پاکستان د جوړېدو وړاندې او پسته د حکومت سره شوې وې. د جرګې لړخه خپور شوي معلوماتو تر مخه د ډیم سروې په 1915 کې انګریز حکومت شروع کړې وه او د پاکستان د جوړېدو وروسته دغه منصوبه د کینیډا د حکومت په مرسته شروع شوه. د ډیم پر ځای د درې قومونو ترکزی، ملاګوري او د خلیل مومن حق وو، خو ترمنځ یې لانجه جوړه شوه چې پر کال 1905 کې د پیښور کمشنر، ډیپټی کمشنر او د خیبر ایجنسی پروډیکل یوه لوازنامه لیکله چې د دغه خدمتګار قامی جرګې غړی ملک اکبر خان ترکزی داسې بیانوي:
یو باراله کمیشن را کوي د خوان نه پوهېږم چې په هغه وخت کې خدای مې د غاړه څلور نه روپۍ کمیشن یې ومانه که څه ومانه، او یو ویل چې ستا به د خوان باندې وو او د بجلی ټیکس به نه وي. لس میله علاقه به ایرګر د دې نجدانو دا به د دې اوبو ان ټیکس به پې نه وي په دې باندې. په هغه وخت کې دا مایدې وشوې او اوس هغه مایدو نجدانو او د ورسکه چې کم آمدن دی کم کمیشن دی نو هغه متاثر د په دې کې 100% کې 50% مومن دی ترکزی او 40% ملاګورې ده او 10% به خورې ده.
پر دغه جرګو کې د مهمن قام یو شمیر مشران ملکانان هم شامل وو.
ما غټیم کې زمونږ د وطن مشران چې کومونو یو عزیز ملکو یو جبار ملکو او مونږ د ټول قام راټول شي وو، دته ورست نه وای. هغه وخت کې ورته بیري ګدر وای، بیري ګدر راټول شي وو. هغه ټیم کې صاحب شلی شه پسان لال کړو او ټول قام راټول شي وو. مې هغه ګورنل صاحب دا خبره وکړه چې تاسو ته دلته سکیم منځوريږي او تاسو د ډېر خوشحالي وي. مونږ ملکانو سیمان ورته ویل، عزیز ملک ورته ویل چې سیا به مونږ ټیک د ډیم نه لرکو او بده باندې اجنانو سکیم منظور شي.
ملک افسر خان د دوخیل د بنگلو کلی وسیدونکو دی او هغه وای هغه د دغه رالټي د خستو د پاره هلې ځلې کړې دي، خو لا تر دې دمه پکې بریالي شوی نه دي.
په ریسټ هاوس کې ګلستان جنجو ازمنګ گورنر وځي او په هغه سره ازمنګ دا خبره ډیره په غوړ باندې ډیره زیاته چړلې شوی و، ځکه چې ازمنګ د قوم بعض مشران او هغه چې کوم دی د میټر داخلي شوی او هغه میټر یې غوړ وړي، په هغه باندې ټول قوم چې کوم دی د هغه خلاف شو او هغه خبره چې کوم دی عام نسونه ډیسکس کوله. حکومت هم دا پته ولګیدل چې دا خلک حق بجانب دي.
هغه سپینګره چې په خپل یې د ډیم د جوړېدو وړاندې د هغه وخت بیري ګودر او د دا سات ورسک ډیم کې جالي نیولې، نظر محمد نومیږي او هغه وای
دا په خوا جالي براتلی زمونږ د مشرانو له بخښه کمیشن ممیشن ورکاو روانه او گزاره په روانه وکړه. دې کې دا بلرګي پکې وړلو، پیاز به پکې وړل، تجارت لا جلال آباد والو کابل والو د زمونږ پاکستان سوداګران مسلات به کولا، خو په هغه جالو کې به راوړه.
ولس ویل باید دغه خبرې وړاندې لاړې شي. نو سو وخت مو چې د محمد اجنسی د سینیټر حافظ رشید احمد سره خبرې وشوې، هغه وویل
د محمد اجنسی د مسلې ته وګوره، خاص کر د بجلی په حواله باندې چې زمونږ حق ته د ورسک ډیم نه مونږ سره باقاعده معاهده دي، باقاعده مونږ سره اګریمنت پرتی دي، را سره د هغې مطابق مونږ ته خپل حق نه راکول کیږي.
او په دې پوښتنه که ولس د حق د غوښتنې لپاره عدالت ته ځي، تاسې به یې ملګرتیا کوئ؟ نو سینیټر حافظ رشید احمد وویل
پخپل چې سو پر راوتی نه سړک تنی راوته دفتر تنی راوته او زیزان سره نیم کړول، زما په خل دا مسلې منګل سو ګچته نه زه د قوم نه دا مطالبه کوم چې راوچت شي را پاسه د خپل مسلو خل پخپل روباسي، یعنی لاړ بشي غرب بشي تباو بشي سو بم تپو سمونی کی
د خدمتگار قامی جرګي د غړو او د محمدو د ترغزو قبلي د ملکانانو پوینا، هغوی به اوس د خپل حق غوښتو لپاره هر جایز ګام اخلي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
قدر من اوریدونکو د مشال پخپرونو کې یو بل کورنۍ ریپورت د خیبر پښتونخوا په ډیر اسمر خازل لکه په دې جدید دور کې هم او اوس ځنې حکیمان د جوړولو د دردونو او دغه شان د ارقون نساء د ناروغۍ د علاج لپاره دی سي ټوټ کې استعمالوي چې له عمله یې ناروغي نور هم زیاته شي. ډاکټران وایي چې په دوی د حکومت بندي څو لګوي. د سیمینا د مشال ریډیو خبريال سیلاب مسعود نور حال راکوي.
د ډیرس مل خان شیخ یوسف زیارت په سیمه کې یو شمیر وراثتی حکیمان طبیبان په یو شتمه پیړۍ کې شهان په وجود شه د بندونو د درد او د ارک نساء چې په پښتو کې رنگړوا او انګریزي کې شه لیم بګو سیاتکا سندروم ورته ویایي، علاج د غویا په تودوش کرونو د اور په داغلو او د رګونو پر کولو په خود ساخته طریقو کوي. دلته موجود په علاج بندې اختا یو اکین د علاج د دې طریقې په باراک شه د مشال ریډیو سره په دا رنگ وژغه ده.
مانوم خان زمان دا مویده دا پلارو نیکو کار دا وو پیړی نه دای کو جوړو درد رنگنوا نیم سره ور درد ور رایسی اول لشکارو لګو از الیش کی ګوندې سنسی بیا لیش کی ګوندې پچنګو کو ا بیا اشکارو لګو خله سره ساس را کاش کو بیا غاش زور وار کو ا بن سی دوا منټه ولاړی ا کوټلا وینا تورا وینا باد وینا دایو باسی بیا اگې نه باد ا مریض یا مثال گونڈئی یا ملائی یا رنگن وائی آ مثال چکم دا درد وغیرہ والا کم سی
دسلی وزیرستان یو سے دنکای چھ درنگڑاوی علاج دے پارا یہ خپل ورندیار دلتا راوڑے وا دا دے قسم علاج پا براک شے ویائی
منم اسمت اللہ دا مخپل ورندیار ویتا راوستل یدو دا شک حصف یورت سبند دا حاکیم دا شکرین علاگاوی ادھے پا واجہ مندے دے لنگڑاوی چھ کما دو بلی جلاج نشتا دا گاڑر مشاور علاج دے
رنگا کمانو تا بیبانو او دا غوی دے علاج دے طریقو پا براکش میں چھے دی ڈسٹریکٹ ہیڈکوارٹر اسپتال ڈیرہ اسماعیل خان یو ستر ڈاکٹر فرید اللہ مسعود نا پشتنا وکڑا اغوی وویل
چھے داکیم علاج اکیمون طبیبون دے سدین چھے دی پی اختا دی ڈامینا لگا ویش کرینا لگا وی لیا راگ نا کیما دیوینا رو بوسی دے سدا طریقہ دا استعمال کی چھے کیم راگ ویگا تاٹاک ویرکی اگن اوینا رو بوزی نو بیمور تا فلال خو فائدہ ویگا خو ادگے چھے کیم طریقہ علاج دے گئی مجھا پا ڈاکٹر ایک شے ادگے ای چھے ویلیو نستا دائی پچار دا دو گا چھے حکومات پا دا بندے پا بندائی والا گا وی او یو دا سے قانون ورتا جڑ کی گا چھے دا طریقہ علاج چھے کیم دا دائی کا ویگا ادگے نا دے فائدے پا بجائے خلق تا نقصان نورا سی
ڈاکٹران او دے جدید میڈیکل سرا وابستان نور پوہان ویائی چھے دے شوگر زیڑی او دے ایڈز پر انزونو نیولی ماریزان دے دے دا سے حکیمانو طبیبانو نا کلا ہاں علاج نہ کوی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
قدر من اوریدونکو سوات ته ورزو د سوات تحصیل کبل د لوبو په میدان کې د سپیرټ اف سوات د سوري لاندې د موسیقي لوی پروګرام سرته ورسېد چې پکې د سیمې په زرګونو خلکو ګډون کړی و. د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان دغه میلې ته ورغلی او دا ریپورت یې را لېږلی چې په دې خوږې سندرې شروع کیږي.
خوشحال نیا ماں پجل کی بے لتا نیارا معشوم زڑکے میں در پتے کڑے کے گا نیارا ہو ہرار راشا ہرار راشا ہرار راشا
دا اسپرٹ آف سوات د سرو د سوری لاندې تحصیل کبل لوی لوبو میدان کې د موسیقۍ یو خوندور پروګرام تابیا وکړی شوه. دغه پروګرام نه وړاندې د آتشبازۍ خوندورې مظاهرې وشوې چې ترې راغلې د تحصیل کبل مټې او یو شمېر سیمو څخه په زرګونو خلکو خوند واغستو. موسیقۍ پروګرام کې د پښتو او اردو سندرې وړاندې کړې شوې. ولې د کراچۍ څخه راغلي سندرغاړي شاز خان موسیقۍ دغه پروګرام خوند نور هم یو په دوه کړو. پروگرام کے گٹن کون کو باز تنانو مشال ریڈیو تا پدغ اڑا اویل
نما فرحت قبل سے دا ډیر خپل پروگرام دا ډیر خپل شو جوړ کړه دا عوام د خوشاله او د سکون د پاره او ډیر خپل کار دا ډیر خپل ماحول نه
حال دور تو مچ دی لیلا مدا کبھی ولا مدا کبھی شوند گلاب دی پخر نا مدا کبھی ولا مدا کبھی ولا ولا
بس خان نوم دے قبل سیدن کے ما او خپل دا فرسٹ ایئر سٹوڈنٹ یما او زما خپل دا خیال لے چلے گا سمر نورم دونا پروگرامون میں مناقض کی گنو دے خلق دے تے کم خانے کم دے اب ضرور لگ حقی گی
صدر غڑے شاہ خان چے د دغ موسیقی پروگرام لپاره په خصوصی تو گا د کراچی سخا راغلے او مشال ریڈیو تا وے چے ز ډیر خوشاله یم پدا سے حلو زلو او ہیل لرم چراتن کی وقت کے بہم سواد کے دسے پروگرامون کی گی
تو خان دا دمی نے نازو دا دمی کوا خندا دمی نے نازو دا دمی نے مست دا مست کوانے سٹنگ سکور جوڑ کا دا بھنگڑو شو جوڑ کا دا بھنگڑو شو دا بھنگڑو شو جوڑ کا دا بھنگڑو شو
یار ډیر زیات خوشاله شو چې دومره خوله او دومره کامیاب پروگرام مدلته وو شو سواد خډیر منلا او ډیر ایجوکیټډ خلک دی ماشاءالله او ډیر زیات خوشاله یو ډیر زیات خوشاله او ان شاء الله راتلون وخت میوزیک دپاره ډیر خده په سواد کې
پتا سي کبل دغه سیمه چوڑان دي د طرح غره ښکار وا او وسلوالو طالبانو دغه سیمه کې په عام خلکو په موسیقي ګره خړایلو او یو شمیر د مذهب په نوم پابندې لګولې وي. اوس دغه سیمه کې امن قضیه شوه ده او د دې سیمه خلک دغه د موسیقي پروګرام تحصیل کبل لومبه لوی موسیقي پروګرام غني چې په ډاګه باندې وکړې شو. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
ہر سبا چڑھ دے دپارا شہو میں کا پرسان یارا تو جدائے پوت کو زمار آن یارا ہو قرار راشا قرار راشا قرار راشا قرار راشا
قدر منو اوریدونکو په سواد کې سپیرټ اف سواد میله سرته رسیدلې ده. دغه ریپورت مو واورید. د خبرونې اخیری برخو ته رسیدلی وو. ورزو یو وار بیا په امیر ساحل ته چې د تازه خبرونو په لنډیز مو خبر کړي.
په افغانستان کې د امریکا سفیر ویلي په دې هیواد کې د پخو پوځي اډو په جوړولو کې دلچسپي نه لري. په اسلام آباد کې د امریکا سفارتخانی ویلي د پاکستان د ځنو رپورټونو د ځنو رسنیو رپورټونه سم نه دي چې په افغانستان کې د ناټو ځواکونو الوتکو د پاکستان فضايي برید مات کړی دی او لدی سرغړونه کړې ده. په کراچۍ کې په تیرو څلورو ورځو کې د تاوتریخوالي په پیښو کې 8 کسان وژل شوي. پاکستان ویلي له ټولو ګاونډیو سره ښه اړیکې غواړي خو په سیمه کې د چا مشري نه مني. په ناروې کې د وژلو په تور نیول شوی کس د پولیسو په ولکه کې عدالت ته تللی دی. د وینزویلا ولسمشر هوګو شاویز ویلي په 2012 زیږیز کال کې کیدونکو انتخاباتو کې برخه اخلي او امریکا شمالي کوریا ته د دې هیواد په اټومي پروګرام د خبرو بلنه ورکړې ده.
قدر من اوریدونکو هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه سارته ورسېده. پوره پښپاګو بجو هم په دې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. دا وخت زه منور شاه سره د خپل همکارانو تاسو نه اجازه غواړم. په لوی رب مسپارو. خاد او آباد اوسئ.